چې د میشي په معنا ده، یعنی خپل میتانوي کاسي د یو لنتنی اصطلاح فارمیکاس خخصر شوی و چې د میشي په معنا سره ده، یعنی د کاربوکسیلیک تیزابو د مشبو هایدروکاربونونو د سلسلې هغه لومړی مرکب میتانوي کاسي، یا هم بل نوم یې د فارمیک اسید ده. چې خپل میتانوي کاسي یا فارمیک اسید چې ده یو بیرنګه مایع ده او تخریش کوونکي بوی هم لري. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، فارمیک اسید چې د خپل د سرو میشیانو د وجود په مخکنی برخه کې چې د یو قسم ځانګړې غدې لري یا د ځانګړې غدو د لودونکو دي چې د هغو غدو څخه ترشح کیږي، او ځینې وختونه هم د غنبوسو او د مچیو په نیشونو کې، او په همدې ترتیب خپل د ځینو نباتاتو لکه پالک چې ورته وایي یا سبزي چې ورته وایي په هغوی کې هم خپل فارمیک اسید شتون لري. چې د فارمیک اسید د لاسته راوړلو لپاره ګران زده کوونکو یو عمومي معادله ده چې په دې کیمیاوي معادله کې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره موږ کولای شو چې د فارمیک اسید مرکب یا هم یو کاربوکسیلیک اسید لاسته راوړو. چې په دې ځای کې موږ او تاسو لومړی سوډیم فارمیټ وینو چې دا سوډیم فارمیټ مرکب د سوډیم فارمیت اخسل کیږي د سلفوریک اسید یا هم د ګوګلو د تیزاب سره تعامل ورکول کیږي، او بل اخره په نتیجه کې موږ او تاسو فارمیک اسید په لاس راکړي چې خپل د فارمیک اسید عمومي فرمول دا ده چې اچ سی او بیا هم په دې ترتیب یو او اچ وای یو، یا هم اول مرکب چې د دوی دوه د تعامل څخه لاس راځي هغه عبارت د سوډیم بای سلفیټ څخه ده چې دا هم مالیکولي فرمول ده. یو اټوم سوډیم ده، یو اټوم هایدروجن، یو اټوم سلفر، او سلور اټوم اکسیجن پکې شتون لري. دا په عین وخت موږ او تاسو د فارمیک اسید د لاس راوړلو هغه عمومي معادله ده چې فارمیک اسید څخه په کیمیا کې په مختلفو صنایعو یا کیمیاوي صنایعو کې لکه نساجي او څرمن جوړولو کې د میکروبونو د لیرې کوونکې ماده په توګه کار څخه اخیستل کیږي، او حتی په کورونو کې د لوښو د منګ د لیرې کولو لپاره هم د فارمیک اسید څخه استفاده کیږي. او په دې ترتیب د فارمیک اسید څخه په مختلفو ځایونو کې موږ او تاسو ولې چې استفاده کیږي، یو هماغه و چې په کورونو کې د لوښو د منګ د لیر کول لپاره هم استفاده کیدل. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس یو هم اسیتیک اسید وایو چې دا هم د کاربوکسیلیک تیزابو د جملې څخه شمیرل کیږي، یا هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمیرل کیږي. چې اسیتیک اسید خپل یو بیرنګ تخریش کوونکی بوی لري، مایده چې د سانتیګریډ د یاد تودوخی په یو سل اتلس درجه د سانتیګریډ کې په اشیدو راځي، او په همدې ترتیب سره په 16.5 درجه د سانتیګریډ کې بیا وینو چې هغوی په دومره درجو کې کولای شي چې د په یخ یا هم په جامد ډول یو قسم کرسټلونه جوړ کړي. چې خپل عمومي فرمول موږ او تاسو وینو چې هغه مساوي ده په سی اچ ری ایتایل، او سی یعنی کاربون، بیا اکسیجن، او په همدې ترتیب سره هایدروکسیل عضوي ګروپ لري. چې خپل اسیتیک اسید موږ او تاسو د سرکې تیزاب هم وایو، چې په ځینې وختونو کې په کورونو کې هم موږ او تاسو د سرکې څخه استفاده کوو. دا د سرکې تیزاب یا اسیتیک اسید څخه په مختلفو رنګونو په جوړولو کې، همدې ترتیب په مصنوعي وریشم جوړولو کې، د پلاستیک په جوړولو کې استفاده کیږي، او یو هم موږ او تاسو وایو چې مثلا سرکې چې د خپل په مختلفو شکلونو سره یو د انګورو سرکه دا او داسې نور چې موږ او تاسو وینو. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس اسیتیک اسید د ایتایل الکولو او ضعیف اکسیدیشن څخه په لاس راوړو. که څه هم تاسو وینئ په دې لاندې معادله کې موږ او تاسو یو ایتایل الکول لرو، چې دې ته موږ او تاسو ایتایل الکول وایو. د ایتایل الکول څخه موږ او تاسو کچیری مثال په ډول د ضعیف اکسیدیشن سره اکسیجن ته دوی ته تعامل ورکړو، په دې ځای کې کله چې دی اکسیدیشن کیږي په نتیجه کې موږ او تاسو ته اسیتیک اسید په لاس راکړي، چې موږ او تاسو وینو چې او هایدروکسیل ګروپ یا هم دا چې شو د دوی هغه وظیفوي ګروپ. نو په همدې ترتیب دغه مرکب چې موږ او تاسو لاسته راوړي ده د خپل یو اسټیک اسید او په نتیجه کې یو مالیکول او بها پلاس راکوي چې موږ تاسو ویل د دې څخه د عضوي محلل په توګه په مختلفو ځایونو کې ورڅخه استفاده کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو یو هم د عضوي تیزابو د جملې څخه یو بل ډول اسید ده چې هغه اگزالیک اسید نومیږي چې خپل اگزالیک اسید یو سپین رنګه جامده ماده ده چې د مالګې په ځینو شنو نباتاتو کښې لکه رومي، بانجان، مرلیو، پالکو او داسې نورو کښې اگزالیک اسید شتون لري چې د کاربوکسیل د دوی ګروپونو څخه جوړ شوی ده چې مالیکولي فورمول موږ او تاسو په دې ترتیب سره داسې وینو چې په دې کښې دا خپله د اگزالیک اسید هغه عمومي یا هم د جوړښت عمومي فورمول ده چې موږ او تاسو یې وینو. په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو یو هم بینزویک اسید لرو چې بینزویک اسید هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمېرل کېږي، خو بینزویک اسید چې د هغه د اروماتیکو عضوي تیزابو د ډلې څخه هم شمېرل کېږي. که چې اروماتیک مرکبات موږ او تاسو په تېر لوست کې ولوستل چې دوی یو حلقه جوړوونکي مرکبات وه، او په همدې ترتیب سره بینزویک اسید هم یو اروماتیک عضوي تیزاب دی چې خپله د ویلې کېدو ټکی چې د هغه د سانتي ګرید په 122 درجې کښې ویلې کېږي، او په همدې ترتیب سره کېدای شي چې د دوی څخه د مختلفو دغه تیزاب چې د هغه د خوراکي توکو په ذخیرو کښې او په همدې ترتیب سره د خوړو د خرابېدو مخنیوی په منظور هم کولی شو چې د بینزویک اسید څخه استفاده وکړو، او ځکه چې دوی د پوپنکو او خمیر مایع د ودي او تقصر هغه مخنیوی کوي، نه پرېږدي تر څو هغه غذایي مواد چې شي له منځه ولاړ سي او یا هم تخریب سي د یو څه وخت لپاره. او همدارنګه د بینزویک اسید څخه د سوډیم بینزویت د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو کولی سو چې ورڅخه استفاده وکړو. یعنی کله چې موږ او تاسو غواړو سوډیم بینزویت لاسته راوړو، کولی سو چې د بینزویک اسید څخه په دې ډول سره یې لاسته راوړو، لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې ویني. دا بینزویک اسید ده چې په همدې ترتیب د کاربونونو شمېر 15، د هایدروجنونو شمېر 15 او د کاربونونو شمېر 6. په همدې ترتیب دا د بینزویک اسید یا د عضوي تیزابو وظیفوي ګروپ. نو وایي که چېرې بینزویک اسید واخیستل سي د سوډیم هایدرو اکساید الکلي سره تعامل ورکول شي، نو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه موږ او تاسو یو هم سوډیم بینزویت مرکب لاسته راوړل او یو مالیکول اوبه هم ورڅخه لاسته راغلي دي چې خپله د سوډیم بینزویت چې د خپلې یوه سپین بخونه ماده ده چې د غذایي موادو د ساتلو لپاره موږ او تاسو کولی شو چې د سوډیم بینزویت څخه استفاده وکړو یا هم کار واخلو. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې دا د سوډیم بینزویت هغه اروماتیک فورمول ده چې موږ او تاسو د خپلې اروماتیک وظیفوي یا عضوي تیزاب ده، لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې شکل سره دا د دوی هغه عمومي فورمول ده. اوس راځو ګرانو زده کوونکو شحمي تیزابونه وایي چې شحمي تیزابونه څه ډول تیزابونه دي. شحمي تیزابونه هغه تیزابونه دي چې په خپل ترکیب کې دوی د کاربوکسیل او د هایدروجن یا اوږد زنځیر لرونکي عضوي ګروپ لري. نو دوی چې دي د دوی په مالیکول کښې یا هم د شحمي تیزابو په مالیکول کښې د کاربون د اټومونو شمېر چې ده هغه 4 او یا هم د 4 څخه، یعنی د اضافه له 4 کاربونونو څخه وي، یعنی تر هغه کښته ترین تعداد د دوی د کاربونونو د اټومونو شمېر چې ده هغه 4 ده، یعنی د 4 څخه کمېدای نه شي. او په همدې ترتیب سره دغه شحمي تیزابونه لکه ګلسرین، که چیرې دوی د ګلسرین سره تعامل وکړي کېدای شي چې د ګلیسرول ایستر ورڅخه لاسته راشي یا هم تشکیل سي، چې تر ټولو په شحمي تیزابونو کښې تر ټولو ساده شحمي تیزاب چې د هغه د بیو تاریک په نوم سره یادیږي چې دا هغه تر ټولو ساده شحمي تیزاب ده چې د کاربون د اټومونو شمېر یې 4 ده، یعنی د 4 څخه کم نه ده، د کاربون د اټومونو شمېر یې سلور اټومه ده. او په همدې ترتیب له درویو مهمو شحمي تیزابونو نومونه هم موږ او تاسو په همدې ترتیب سره ترتیب کړي دي چې موږ او تاسو به یې اوس هر یو جلا جلا ولولو. که څه هم موږ او تاسو وینو دا تر ټولو هغه مشهور شحمي تیزاب و چې لومړی او ساده مرکب ده د بیو تاریک په نوم سره یادیږي. د کاربونونو شمیر یې سلور و چې د سلورو څخه کم نه وي. د دوی د کاربونونو شمیر نو په همدې اساس راځو ځینې نور مشهور شحمي تیزابونه لرو چې یو هم د هغوی د جملې څخه ستاریک اسید ده چې د عمومي فرمول د کاربونونو شمیر اولس ده. او د هایدروجنونو شمیر موږ او تاسو وینو چې 15 ده. او په همدې ترتیب پالمیتیک اسید یو نوع شحمي تیزاب ده چې دا هم لرو چې د کاربونونو شمیر 15 او د هایدروجنونو شمیر 11. او لیک اسید لرو چې دا هم یو شحمي تیزاب ده د کاربونونو شمیر په همدې ترتیب سره 11 او د هایدروجنونو شمیر 13. چې خپل د ستاریک اسید چې د خپل یو مشبو شحمي تیزاب ده چې په 80 د سانتیګریډ کې ویل کیږي. د ستاریک اسید چې ده یو مشبو شحمي تیزاب ده چې په 80 د سانتیګریډ تودوخه کې دوی ویل کیږي. چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې دا د دوی هغه عین وخت کې ساختماني فرمول ده. اولی که اسی چې بیا د هغه یو غیر مشبو شحمي تیزاب ده. او په همدې ترتیب د دوی اولی کاسید څخه چې خپل په استرو او الکولو کې هم په همدې ترتیب سره کولای شي چې دوی چشکري حل شي یا هم حلیږي. او د دوی د ویل کیدو ارتکه یا درجه چې د هغه 10 د سانتیګریډ ده. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست د برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسېدو. چې په دې برخې کې څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال عضوي تیزابونه تعریف کړئ. دوم سوال د فارمیک اسید د لاس راوړلو کیمیاوي معادله ولیکئ. او دریم سوال د مشهور شحمي تیزابونو نومونه واخلئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر راتلونکي درسي ساعت پورې پر پاک الله مسپارم شي. چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه اکرانو زدکون کو هیلی لرم چی طول بجورو او صحت مند بایسته. زدیانا صالحی تاسو طولو تا دلسم طولگی کیمیا مزمون اوام لوستش رغلست بایم. او هیلی لرم چی دلوست رستنی شیبو پرمی منتیا وکړی. اکرانو زدکون کو زموش او ستاسو ننانی ورزی درسی موضوع دا اینانزیشن انرژی. چی دیو سلوشتیم سپی سخپایل پر دو پینزو سیم سپی پوری با پایته ورسیږي. چې اینازیشن انرژي څه شته ویل کیږي موږ او تاسو په دې باندې بحث کوو. اینازیشن انرژي هغه ډول انرژي یا هغه مقدار انرژي ده چې د یو اټوم ګرام څخه د یو الکترون د لیرې کولو لپاره یو لای تنهایی فضا ته اړتیا لري. یا هم داسې ویلی سو چې د هغه مقدار انرژي یا هم هغه مقدار انرژي د ویل کیږي چې د یو اټوم څخه د الکترون د جلا کولو په وخت ورته ضرورت یا اړتیا پیښیږي. یعنی څه ډول کولی سو چې د اینزیشن د انرژي کچه د جلا شوي الکترون او د آزاد شوي الکترون تر انرژي پورې له دوی توپیر سره یو بل سره مساوي وسی. یعنی د آزاد الکترون انرژي کچیری مساوي په صفر کړو نو دلته موږ او تاسو د اینزیشن د انرژي اصطلاح لومړنی دوهمي او د غصب په ترتیب سره درېمي او داسې نور الکترونو لپاره کارولی شو. داسې چې د لومړني الکترون د اینزیشن انرژي به له هغه انرژي څخه عبارت وي کوم چې د لومړني الکترون د جلا کولو لپاره ضروري او اړتیا ورته پیشیده. نو د یو الکترون د انرژي په لوړه سطح نورو الکترونونو په پرتله داسې وجود لري چې خپله د اټوم لومړی الکترون د دویم څخه او دویم د دریم او د نورو په پرتله په کمه سطحه یا هم په لوړه سطح نور الکترونونو په پرتله کېدای شي چې په کمه انرژي سره جلا شي. او هم د اینزیشن انرژي ډیره کم اوسی. یعنی کچیر مور او تاسو وګورو د یو اټوم الکترون د لیرې کولو لپاره اټوم ته یو اندازه انرژي باید ورکول سي تر څو د دې باعث چې الکترون ورڅخه جلا سي. د بیلګې په توګه د ایکس یو عنصر وبولي، کچیر مور او تاسو د دې څخه یو الکترون وغواړو چې جلا کړو، نو دې ته یو اندازه انرژي ورکول کیږي او دا انرژي د دې باعث کیږي تر څو د دې څخه یو الکترون په مکمل ډول جلا سي. او په دې اساس ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې مور او تاسو آینزیشن انرژي ښه واضح وپیژنو، یو څو مهم نقاط چې باید هغوی ته ځیر شو. لومړی، د دوراني جدول عنصرونه چې دي د راسته طرف څخه لوړ ته، یعنی د راسته طرف څخه د لوړ څخه مخ پر کښته کم عنصرونه چې دي، د هغوی آینزیشن انرژي همیشه کمیږي. د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی د عنصرونو آینزیشن انرژي کمیږي. د بیلګې په توګه، د راسته طرف څخه هغه عنصرونه چې لوړ کرار لري، د بیلګې په توګه اکسیجن دی، نایتروجن دی، هغه په ترتیب سره هایدروجن دی، د دې ټوله هغه انرژي مخ پر کښته چې شکیږي، د آینزیشن انرژي کمیږي. او د دوراني جدول عنصرونه کوم چې چپه طرف ته وجود لري، د چپ څخه مخ په پورته، بیا د دوی آینزیشن انرژي ډیریږي. پدې ترتیب همیشه په یاد ولري، فلزات چې دي هغوی د الکترون ورکولو مایل لري، خو اخیستلی نشي. فلزات همیشه الکترون ورکوي خو الکترون اخیستلی نشي، ځکه چې فلزاتو د اخیستلو لپاره زیات انرژي ته اړتیا لري، او فلزات د هغو الکترونونو یا هم د هغو عنصرونو د جملې څخه شمېرل کیږي کوم چې د هغوی د آینزیشن انرژي کمه ده. نو په همدې اساس دوی الکترون ورکولای شي خو الکترون اخیستلی نشي. خو غیر فلزات چې دي، نسبت فلزاتو ته دوی به د الکترون اخیستلو مایل لري، اما الکترون نه ورکوي. نو دوی د آینزیشن انرژي نسبت فلزاتو ته زیاته ده. نو همیشه دوی الکترون اخیستلی سي یا د الکترون اخیستلو مایل لري خو الکترون ورکولای نشي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو، موږ او تاسو مخکې هم ویله چې د آینزیشن د انرژي کچه ده چې د هغه د لومړي، دویمي او په همدې ترتیب درېمي او د نورو الکترونونو سره د هغوی آینزیشن انرژي چې ده یو له بل سره توپیر لري، یو له بل سره فرق لري. داسې لکه څنګه چې تاسو وینئ، که چیرې موږ او تاسو د لومړي الکترون هغه آینزیشن انرژي ته ځیر شو، که چیرې وګورو دلته د لومړي آینزیشن انرژي هغه انرژي نسبت چاته، نسبت دویمي الکترون اخیستلو ته، چې شته دویمي الکترون ته کمه ده. او د دویمي الکترون آینزیشن انرژي بیا نسبت چاته و درېمي الکترون ته کمه ده. په همدې ترتیب سره داسې ادامه لري، یعنی یو له بل سره فرق کوي. کچیر موږ او تاسو ځیر شو د هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو، د هایدروجن عنصر د اټوم د آینزیشن انرژي چې د ګران زده کوونکو هغه مساوي ده په 10.6 الکترون ولټ څخه. که څه هم موږ او تاسو ویلو چې د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی آینزیشن انرژي چې شکیږي کمیر، خو دلته د هایدروجن عنصر یا د اټوم د آینزیشن انرژي ول زیاته ده، ځکه زیاته ده ځکه چې د هایدروجن عنصر چې د خپل یو الکترون لري، یو مدار لري، نو هغه د اټوم هستې ته ډېر نږدې ده. یعنی دا چې کله د اټوم هستې ته هغه الکترونونه نږدې وسی، نو هغوی بایلل یا هم د لاس ورکول لپاره د هستې لخوا پر دوی باندې یو د قشش قوه یا د جاذبې قوه زیات اغیز لري، زیات اثر لري. نو نشي کولی چې داسې په اسانۍ سره هغه الکترون چې شي کې د لاس ورکړي. نو په همدې خاطر د هایدروجن عنصر چې دی، د هایدروجن د اټوم د آینزیشن انرژي 10.6 الکترون ولټ ده، او د نورو عنصرونو ده چې د هایدروجن سره یو ځای مخ پر کښته وجود لري، د ټولو آینزیشن انرژي کمه ده. راځو ګرانو زده کوونکو، تاسو د مثال ته ځیر سئ. په دې مثال کې موږ تاسو یو عنصر په نظر کې نیسو، لکه سوډیم چې اټومي نمبر یې مساوي په 11 ده. کله چې د سوډیم اټوم وغواړي یو الکترون د لاسه ورکړي، کله چې یو الکترون ورکوي، د لومړي الکترون د لاسه ورکول په وخت کې د دوی د آینزیشن انرژي مساوي ده په 15.1 الکترون ولټ سره. خو کچیرې د دوام ځل لپاره بیا هم د سوډیم اټوم یو بل الکترون د لاسه ورکړي، یعنی دویمي الکترون چې د لاسه ورکوي، کله چې دویمي الکترون د لاسه ورکړي، تاسو ګورئ د دې ترمنځ د آینزیشن انرژي مساوي کیږي په وسلوش الکترون ول کسره چې حالته مثال د یو الکترون د لاس ورکړ او دلته یو الکترون بیا د دوم ځل لپاره د لاس ورکړ د دویمی الکترون د آینازیشن انرژي د لومړی اټوم د آینازیشن انرژي پر اساس باندې څوګر د دویم لومړی الکترون پر اساس یو څه زیاته ده کچیر داسې ادامه ورکړي د سوډیم مثبت دوه پر اساس باندې کچیر یو بل الکترون د لاس ورکړي د دریمی الکترون داسې چې په همدې ترتیب سره انرژي چې شي اوسي دو اویا الکترون ولټه دلته په مصرف ورسوي تر څو دی دریمی الکترون د لاس ورکړي نو د دریمی الکترون انرژي آینازیشن انرژي نسبت دویمی ته زیاته ده د دویمی ته نسبت چاته لومړي ته زیاته ده نو په همدې اساس موږ تاسو وایي چې د دوی هغه آینازیشن انرژي چې ده یو له بل سره فرق یا توپیر لري او ځینې وختونه په ګروپونو کې د آینازیشن انرژي چې د هغه له پورته څخه مخ پر کښته موږ تاسو ویل چې کمیږي خو د دې څخه برعکس د کښته څخه په دوراني جدول کې مخ پورته بیا د دې ډول عنصرونو آینازیشن انرژي زیاتیږي خو لامل یې دا دی چې په عین ګروپونو کې د عنصرونو الکترونونه چې دي هغوی له هستې څخه ډېر لیرې واقع دي ډېر لیرې واقع دي نو په همدې خاطر د دوی د آینازیشن انرژي کامه ده نو په همدې ترتیب کچیر موږ او تاسو د دوراني جدول لومړني ګروپ ته ځیر شو ګران زده کوونکو په لومړي ګروپ کې کوم عنصرونه چې وجود لري د هغوی د آینازیشن انرژي د مخ پورته څخه مخ پر کښته کمیږي او برعکس هایدروجن چې بیا ده مثال موږ او تاسو د هایدروجن آینازیشن انرژي نسبت نورو عنصرو ته زیاته وه خو د دې څخه برعکس کچیر مخ د پورته څخه د کښته څخه مخ پر پورته بیا وګورو د دوی د آینازیشن انرژي زیاتیږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ د هایدروجن عنصر چې په لومړي ګروپ کې قرار لري په همدې ترتیب د پورته څخه مخ پر کښته د دې ټول آینازیشن انرژي کمه شوې ده خو د کښته څخه مخ پر پورته دې طرف ته بیا چې تاسو وینئ چې وراخري عنصر یې هیلیم ده د دوی د آینازیشن انرژي چې شکیږي زیاتیږي خو په پیریود کې بیا کوچیر بیا په پیریود کې تاسو متوجه اوسئ د پیریودونو په یا په دورو کې د دې د چاپ څخه وراسته طرف ته یعنی کچیر وګور د دې آینازیشن انرژي چې د دې د اټمی نمبر د زیاتوالي پر بنسټ زیاتیږي یعنی دا چې د دې اټمی نمبر په زیاتوالي سره د قشرونو شمیر نه زیاتیږي خو د هستې چارج دی هغه لوړیږي نو چې هسته الکترونونه ځان ته کش کړي یعنی کوور باندې هغه زوکري خپل خواته راکشوي یا راټولي نو په همدې اساس د دوی هغه د اټوم حجم او اټوم شواتش کیږي کوچنی کیږي او د هسته مثبت چارج اغیز لرونکی کیږي نو دوی چې د چپ څخه وراسته طرف ته د دوی آینازیشن انرژي زیاتیږي او د راسته طرف څخه مخ پر کښته په طرف ته آینازیشن انرژي زیاتیږي یو ډول برعکس یو طرف ته کمیږي بل طرف ته زیاتیږي ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کې شي اوس موږ او تاسو د عنصرونو د الکترون غوښتلو خاصیت او تناوبي خاصیت یې وایو یعنی د عنصرونو د اټومونو یو د نورو خواصو چې یو نور خواص هم لري چې الکتروني جوړښت پر اړه ولري هغه خپل د الکترون اخستلو مایل دي چې دا هم باید وویل شي چې له اټوم څخه د یو الکترون جلا کول باید اټوم ته یو اندازه انرژي ورکول چې تر څو د هستې د جاذبې قوې څخه هغوی جلا شي کچیر یو الکترون اټوم ته موږ او تاسو زیات انرژي ورکړو نو هغوی په منفي آیون باندې بدلیږي او کچیر دغه زیات شوی الکترون د هستې د قوې په واسطه بیرته جذب یعنی جذب سو جذبیږي نو په هغه وخت کې له هغه څخه په ټاکلې کچه انرژي چې شکیږي آزادیږي نو دغه انرژي د الکترون غوښتلو یا الکترون افینیټي انرژي په نوم سره یادیږي او له هغې انرژي سره سمون لري کوم چې وروسته منفي آیون څخه د الکترون د جلا کیدلو په بهیر کې جذبیږي نو په همدې اساس دا د دوی د الکترون غوښتلو عملیه یا د دې تعامل په نوم سره هم یادیږي چې موږ او تاسو مختلف مثالونه امر کولای شو لکه فلورین کلورین برومین او داسې نور چې هر یو په همدې ترتیب سره کولای شي چې الکترو افینیټي د الکترون اخستلو مایل ولري او د عنصرونو تناوبي جدول تر ازوګرانو تكون کو د عنصرو تناوبي جدول بیا کچیر وګوري د الکترون غوش د عنصرونو الکترونونو غوشتنه چې د هغه په پیریډونو او ګروپونو کې چې د په پر لپسې ډول سره بدلیږي یعنی دا چې یو ګروپ د یو ګروپ چاپیریال شي شاوخوا شي د هغه د عنصرونو الکترو افینټی یا هم د الکترون اخستلو مایل چې دی د پاس څخه مخ پر کشته کمیږي او په پیریډونو کې بیا کچیر موږ او تاسو ځیر سو د دوی هغه انرژي یا هم الکترو افینټی انرژي یا د الکترون اخستلو مایل چې دا هغه بیا د کینی څخه یعنی د چپ طرف څخه او شی طرف ته بیا د دوی هغه انرژي چې شکیږي زیاتیږي او په دې اساس دوی چې د داینازیشن انرژي سره هم یو مستقیمه اړیکه لري کرانه زکون کو ترازو الکترو نیگاتیویتی او الکترو پازیتیو خاصیت وحیدان سرونو چی دا کم خاصیتونه دی چه هاگه دان سرونو یو نو خواست سخش میرل کیدیم هاگه ان سرونو کرانه زکون کو چی دا الکترون اخستولو مایل لری او الکترونونه زان تجذبه بی هاگه خپل دا الکترو نیگاتیویتی پا نم سره یدیجی یعنی هاگه ان سرونو چی دا الکترون دا اخستولو مایل ولری او الکترونونه زان تجذب کری الکترو نیگاتیویتی بلل کیدیم خو هغه عنصرونه ګران زده کوونکو دا بیا د الکترونیګاتیویټي برعکس ده چې دوی بیا د الکترون د لاسه ورکولو میل لرونکي وي یعنی دوی الکترون د لاسه ورکوي الکترون نه جذبوي دوی الکترون د لاسه ورکوي نو ځکه د الکترون ورکوونکو عنصرونو یا الکترو پازیټیو په نوم سره یادیږي یعنی هغه عنصرونه چې الکترونونه د لاسه ورکوي منفي او هغه چې الکترون اخلي هغه چی شي مثبت په همدې اساس الکترو پازیټیو چارجیږي او د دوی د آینازیشن انرژي پورې هم اړه لري یعنی کچیر د عنصر آینازیشن انرژي کم وي د عنصر الکترو پازیټیو دی او کچیر د آینازیشن انرژي زیات وي د دوی برعکس یعنی هغوی الکترو پازیټیو کم ده الکترو نیگاتیویټي زیات ده ګرانو زده کوونکو د لوست د برخې ته راورسېدو چې د ارزونې برخه ده دوه سوالونه مطرح شوي دي ګرانو زده کوونکو تاسو سره یادښت او ځواب کړئ لومړی سوال الکترونیگاتیویتی او الکتروپوزیتیو ترمنځ توپیر وښایاست دوهم سوال آینازیشن انرژي تعریف کړئ او وایاست چې په ګروپونو کښې د عنصرونو آینازیشن انرژي زیاتیږي او که کمیږي مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ تر بیا راتلونکې ښې چارې ولرئ
آیت الله علي خامنایي خپلو پلویانو لپاره یو سپېڅلې او دینپاله مشر و چې څو لسیزو راهیسې یې د ایران رهبري کړې وه خو د کور دننه او بهر ناقدین هغه یو سخت دریزه واکمن باله چې د خلکو پر ضد یې زور کارو او هیواد یې له نړیوالو لرې کړی و خامنه په 1909 کال کې د مشهد په یو دینی کورنۍ کې وزېګید د لویدیز ادبیاتو سره مینه لرله خو په لویدیز فرهنګي سختي نیوکه کولې په قوم خار کې د دینی زده کړو پر مهال د هغه یو مهم استاد آیت الله روح الله خمینی و چې روستو د 1909 کال اسلامي انقلاب مشري وکړه د اسلامي جمهوریت په لومړی کلونو کې خامنه‌ای د واک په داخلي کړۍ کې مهم کردار لوبولې و لومړی د دفاع وزارت مرستیال شو او بیا دوه ځلې د هیواد د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړه کله چې خمینی په 1909 کال کې مړ شو خامنه‌ای د ستر مشر په توګه د ټاکل کېدو لپاره زړه نازړه و خو د دینی مشرانو په فشار سره وټاکل شو
الو ما رای میگیریم دیگه بحث هم نمیکنیم آیانی که
خامنه‌ای د سخت دریزه او بی پرې واکمن په توګه مشهور شو د امریکا پر ضد یې دریز ورستر بلی سخت کېدو
این تصمیم صادر کردن درباره ملت ها
په 2009 کال کې د احمدی نژاد د لانجمنو ټاکنو وروسته پراخي مظاهره وشوي چې لزګونه کسان پکې ووجل شول حکومت ادعا کوله چې امریکا د دغه مظاهرو ترشا وو د ایران او امریکا اړیکې د اټمی پروګرام لکبل لکلونو رئیس ترنګلې وی خامنه‌ای تل ویل چې ایران اټمی وسلې نه جوړوي بلکې د برېښنا لپاره ټکنالوژي غواړي په 2015 کال کې د اوباما په مشرۍ نړیوال تړون وشو خو ټرمپ په 2018 کال کې امریکا ترې ویستا او بندیزونه بیرته بحال کړل په په 2015 کې اسرائیل د ایران پر ضد هوائي عملیات وکړل او امریکا د فردو، اصفهان او نتاز اټمی مرکزونه ویشتل. ایران ته غچ اخستو لپاره په اسرائیل سلګونه توغندي توغولي وو چې روسو یې نوم د دولو سورزو جګړه شو. خامنئی د هغې جګړې پر مهال د نه موجودګۍ له کبله له سختو تنقیدونو سره هم مخامخ شوی وو. د هغه د واکمنۍ وروستۍ کلونو د پراخو مظاهرو او خونړۍ پیښو شاهدان وو. له 2010 تر 2021 پورې د بای لړیدل، د ګاز او د اوبو د کمښت پر ضد مظاهرې وشوې. په 2022 کال کې د مهسا امینی لمړی نیروستو پراخ پاسون وشول. په 2025 او 2026 کې د اقتصادي بحران او ګرانۍ لقبله بیا پراخي مظاهری پیل شوې چې امنیتی ځواکونو پکې زرګونه کسان ووجل.